په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به له عبدالحی کاکړه وو.
د خیبر ضلع د پرلت مشران وایي له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان یونیسیر وایي د افغانستان په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د هغو په زرګونو کسان لپاره ګرمې سرپناه برابرې کړي چې کورونه یې د تیر کال په زلزله کې ویجاړ شوي ول. نن د ترکیې په جنوب ختیځ او شام کې یوې زلزلې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او سم تفصیل د خیبر ضلع د پرلت مشران وایي له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړی دی. یو شمېر ځای اوسیدونکو پرون تر هغې وروسته پرلت پیل کړ چې کله دوی د دوی په نام نتیز وکړو یو ځای کس په ډز ووژلی. یو پولیس چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه شور په چرت مچا ډډې ټول امنیتي ځواکونو او پولیسو د جمرود په تختبیک پوستې یو ګاډي ته د درېدو اشاره وکړه خو هغه ونه درېد. دی وایي د ګاډي د نه درېدو په غبرګون کې سرتیرو ور باندې ډز وکړې چې پکې په غلطي یو لاروی بلال اپریدی ولګید. د پرلت یو مشر اقبال دی بیگا مشالې ډو ټول چې د مذاکرات پر مهال امنیتي ځواکونو غلطي ومنله او دوی به د فروری پر 8 نیټه د وژل شوی کس کورنۍ ته ننواتې کوي. د پونا د دې ترڅنګ حکومت د بلال افریدی کورنۍ ته د 15 وبخشي د 1.5 لک روپۍ ورکول شو منهم کړي ده. د پاکستان پسین صوبه کې د عوامي نیشنل پارټي مشر پر صوبای حکومت راغ کړی چې د افغانانو د نیولو لړۍ دی ودروي. شهید سید پرون په بچا خان مرکز کې د خبري کانفرنس پر مهال وویل چې حکومت باید د اساسي بشري حقوقو په چوکاټ کې افغانانو سره چلند وکړي.
چونکه په افغانستان کې یو وار د شلو دیر شو کال نه چلے دی. کله د طالبان حکومت راځي او کله د نور بیا هغه انتقامی کاروایي هم کوي. بیا د ډیر خلک د یری نه راشي، زه مجبورې نه راشي، څوک علاج نه راشي او دلته سره بیا هغه د بربریت سلوس کوي. خو بیا که رام شي نو په کار دي چې راځي سره رویه د انساني بنیادی حقوقو په لحاظ وکړي، د دو میاشتو سزاګانې ختم کړي شي.
سنا حکومت شایسته د سرګندونو په جواب کې څنګه دی ویلي. البته څو ورځې وړاندې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویلي ول چې پولیس یوازې قانوني اسناد نه لرونکي افغانان نسی چې دا د دوی قانوني حق دی. په کراچي کې د طالبان حکومت کونسل جنرال په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په سین صوبه کې شاوخوا 2000 افغانان نیول شوي چې په کې د بوله سوه تر کوچ کې د وروسته افغانستان ته لېږل شوي او 800 لا هم په زندانونو کې دي. د خیبر پښتونخوا سوابي پولیسو د جماعت د امام په ګډون د څلورو کسانو له ناقانونه وسوالې ډلې تیرې کې طالبان سره د مین مبینه تړاو په تور د نیولو دعوه کړې ده. پرون په سوابي کې د خبر کانفرنس پر مهال د پولیسو سیمه ایز مشر محمد علي ګنډپور دعوه وکړه چې دا کسان د فروری پر 3 نیټه شپې مهال په هند کلی کې د ځایو کونسلر او د جماعت د امام عبدالرحمن پر کور د چاپی پر مهال نیولې دي. هغه د وسلو د نیولو دعوه هم کړې. نوموړي زیاته کړې چې د 90 کسانو مشر اظهار الله نومي کس کوله چې د پوینا د جنوري پر 1.5 د پولیسو د محاصره پر مهال ځان په چونکو موادو والوزولې. د پولیسو مشر دا داوا هم وکړ چې په سوابي کې د وسوالو شبکې لمنځوړې ده او د خبره خلک به د نورو کسانو د نیولو خبر هم ژر واوري. مشالېرو په خپلواک توګه د پولیسو د داوت تصدیق نسی کولای. په سوابي کې په دې ورستي کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې چې پر ځای دي ځای خلکو په وار وار مظاهره کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان یونیسیر وایي د افغانستان په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د هغو په زرګونو کسانو لپاره ګرمي سرپناه برابرې کړې چې کورونه یې د تیر کال په زلزله کې ویجاړ شوي ول. د افغانستان لپاره د سازمان څانګې پرون په ټویټر پاڼه په دې اړه چې دغه ادارې زیانمن شوو کسانو ته څومره ګرمي سرپناه برابرې کړي نور تفصیل نه دی ورکړی، خو ویلي دي مخکې لدې چې ژمی پیل شي د پکتیکا په ګیانی ولسوالۍ کې له 2000 ډیرو کورنۍ سره د نغدو پیسو او د کورنۍ توکو مرستې کړې. د سازمان په نوم د غمرستو چې د قزاقستان لخوا برابرې شوی هدف یې دا و چې هر کورنۍ د ځان لپاره د سونګ موادو د اخیستو وس هم په ژمی کې د ځان د تودولو لپاره وسایل ولري. د زلزلې د پکتیکا د ګیانی او برمل ولسوالیو او د خوستپیرې ولسوالۍ خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي ول. نن د ترکی په جنوب ختیځ او شام کې به ضروري زلزلې ودانۍ هړنګې کړې دي. پر ریکټر سکیل د زلزلې زور 0.8 ریکارډ شوی چې لویری خلګو شپه په سختۍ کې توښنه اسمان لاندې تیر کړه. په دواړو هیوادونو کې تر اوسه پورې 195 کسان وژل شوي، په سلګونو ټپیان او شاید د مرګو بې داشمیر زیات شي. ژغورونکي ډلې د دواړو هیوادونو په بیلابیلو سرحدي ښارونو کې د ړنګسو ودانیو په ملبه کې د بچو کسانو لټون کوي. د زلزلې ټکانونه آن لیرې پروت کایره ښار کې محسوس شوي چې مرکز یې د ترکی غازیان ټپ نومي ښار دی چې د شام له پولې څخه 90 کیلومتره لیرې دی. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه مول عبدالحی کاکړه وردل پروانه خبرونه کې رودونکو پر دی یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پرون په جمرود کې د امنیتي ځواکونو په ډزو د وزایي کس د وژنې پر ضد خلکو خپل احتجاج تر هغه وروسته ختم کړل چې انتظامیه یې غوښتنې ومنلې.
30 لاکھ روپے شودا پیکیج والا باور کئی وظیفہ والا مقرر مور تھے اور پدے مند احتجاج ختم شو.
ہم پرون بیا په ممندو کې د امن پنوم ولسی پاتون وشو هغه جلسې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ منظور پښتین هم ورغلو. هغه مشال د ویل د هر یوې سیمې پښتانه ل یو رنګا مسلو کړی دي.
یو شان مسلې دي یعنی معنا د شکل دي دلته په وسایل باندې د اختیار دلته زمونږ د خاورې د ژوند تباهي.
او د پاکستان مرکزی حکومت ویلی تر هغه راي د مخنیوي پر لارو چارو با له کابل او هم تهران سره خبري کوي. خو په کمی سملای کې د کورمه استازي او وفاقي وزیر ساجد حسین توره وای حکومت باید له افغان طالبانو سره په خبرو وخت ضایع نه کړي او د پاکستاني او طالبانو پر ضد هدفي عملیات وکړي.
قدر ته مي خبرې دي اسلام آباد کابل په اټ ټایم ری کوله سي ټي ټي ولا د مودې خبري او د وطن دشمنان دي او د په خلاف ملي ټارګټ کوي په کار.
هیله دال مشال رادیو سره ووسی. اولنې موضوع ته به راشو. په خیبر ضلع کې د وکس د وژنې د پیښې پر ضد اپیل شوې پرلت له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته پای ته رسیدلې ده. د پرلت مشران وایي ځایي چارواکو یې غوښتنې منلي او د وژل شوي کس کورنۍ ته به درنواتې کولو تر څنګ 1.5 لاکھ روپۍ ورکوي. په جمرود کې د پرلت پرون تر هغه وروسته پیل شو چې کله د ځایي خلکو په وینا امنیتي ځواکونو یو کس په غلطۍ وواژه. پولیسو ویلي دوی په تخته بیګ پوستا یو ګاډي ته د درېدو وویل چې هغه ونه درېد او دوی ورباندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو لاروی ووژل شو. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
په جمرود کې د احتجاجي پرلت یو مشر او د کمی اسمبلی پخوانی غړي اقبال پردي 13 شپه نه وخته مشال ریډیو ته وویل چې ریاستي ادارو سره مذاکرات وشول او د دوی غوښتنې ومنلې.
پدې کې موږ د انتظامی سره مذاکرات وکړو. پدې کې غراغلې او کمشنر راغلې او پدې کې چې کوم دې ډي سي او ډېر انتظامی ډي پي او او ټول مشران موجودو پاغي کې د هغه کمپنسیشن اعلان وشو. پاغي کې چې کوم دې د ننواتي اعلان وشو او پاغي کې مکمل چې کوم دې پدې باندې هغه معافي وغوښته چې د غلطي موږ نشوي دا. نو لہذا زموږ هم دغه ډیماند وو چې دا قبایل پدې سرکو باندې بې ګنا قتل کیږي وشتل یو دز کی دا شی ټیک نه ده. نن په دا روډونه موږ بن کړی وو. بده کې مکمل موږ مذاکرات وکړو او دا مسله حل کړو.
د جمهوریت تحصیل و سیاسي مشر سید نواب پردی وویل چې مذاکرات په وخت وژل شوی بلال پردی کورنۍ لپاره خوښه 1.5 لاکھ روپو مالی مرسته منظور شو او ریاستی ادارې به د کورنۍ ننواتې هم کوي.
یو 30 لاکھ روپے شودا پیکیج والا باور کئی بل با یو وظیفہ والا مقرر مور تھے ور سرا پر ننواتی اغا ماندے چکم قبائلی روایت مطابق با اغا ننواتی کئی ایڈمنسٹریشن پولیس اور سیکورٹی فورسز دوارا با بشمول او سیاسی گندونا دا ٹول با ورزی دے دے الگ مور پلارلا او التا با یو قسم ننواتی کئی. نو پا دے مندے مونگ ٹولو اغوشو او پا دے مندے احتجاج ختم شو.
د احتجاجي پرلت مشرانو ویلي چې دغه مذاکرات د بلال پردي د کورنۍ په خوخه کړي او دغه پرلت ختم کړای. د خیبر سیاسي او مدني فعالانو تور پورې کړه وو چې د فبرورۍ په 15 نیټه بلال پردی د خپل کور په طرف روان وو چې جمرود تخته بیګ چک پوسټ سره نږدې د امنیتي ځواکونو په ډزو ولګېد او سایه ورکړه. د خیبر ضلع پولیسو یو چارواکي 13 شپه د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې پرون غرمه مهال امنیتي ځواکونو په تخته بیګ چک پوسټ باندې یو فیلډر ګاډی ته د ودرېدو اشاره وکړه خو هغه ونه درېد او امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې او په غلطۍ سره ترې بلال اپریدی ولګېد او په ګاډی کې سوار کسان په تیښته بریالي شوي. وژل شوي بلال اپریدی تعلق د باډې برو کمبرخیلو سره دی. نوموړي به په ریګي ماډل ټاون کې د شپې مهال دی اړیکه ولا ورځ به کور ته تلو چې هلته تخته بیګ چک پوسټ سره د دغه پیښې ښکار شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یو لسو تر دولسو، او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویبسایټ او موبایل ایپ باندې.
پرون په ممندو کې ترهګرۍ د زیاتېدونکو پیښو پر ضد د ولسي پاڅون تر نوم لاندې یوه لویه ولسي غونډه وشوه چې پکې د سیاسي ګوندونو د مشرانو او غړو تر څنګ د سیمې خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړل. دوی له حکومت څخه د امنیت غوښتنه کوله. غونډې ته هغه کسان هم ورغلي ول چې د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال یې خپلوان لا درک شوي دي چې پکې د ځینو تور د پاکستان پر پوځ لګیږي، خو پوځ او حکومت دغه تورونه ردوی. حکومت وایي د ترهګرۍ د له منځه وړلو چارو ته ژمن دی او په دې اړه یې د وسلوالو پر ضد په ځینو سیمو کې ځانګړي عملیات هم پیل کړي دي. د دې جلسې حال د شنواز ترغزي په رپورټ کې ورو چې دی والا درکه کس د میرمنې له غږه پیلېږي.
عمر خان د یولسم کال دی نو او زوی مې په مزدور بیا کول، هغه په سړک باندې ګاډي و څوک بس منګه دغه غواړو چې منګ خپل قاون راک هیڅ سم نه دی پکار.
د عمر خان عمر شاوخوا 15 کالو، یولس کال وړاندې د شوقدر نه غایب شوی. خزې د مومن ولسی پاسون د سوري لاندې تابع شوی. د جلسې میدان ته ورغلی و او غوښتلی خوندې باید پیدا شي. د فروری په 15 په صافو کې جوړې شوې جلسې له یوازې د عمر خان ټبر نه، بلکې دوه نور زنانه هم ورغلې وي چې دوی هم غوښتل د دوی اورک شوي خاوندان دی پیدا شي. د چا د خاوند ورکېدو و کاله او د چا یولس کاله شوي. میر افضل صاحب دغه ورک کوتنانو د کورنۍ نمائندګي کوي. خپل ورور هم څو کاله وړاندې ورک شوي. مشال ریډیو ته د محمود نه د ورک کوتنانو شمیره تاسې وخایله.
ما سره د 160 کسانو ډیټا ده. په دې کې تقریبا 45 کسان چې کوم دي د مومندي، بیزي، خوځي، دویزي او نور چې کوم دي د صافي قوم دي، څلور قومونه شنواري، ګربز، مساوات، قنداري. دا چې جنکې دی روره په قسم سره ته ما چې دغه درې مېش د واده شوی دي، درې مېش دي او درې مېش بعد د خاون نوکته دغه او بچي هم نشي چې دغه سره مشغول شي. اته کله دغه د خاون وشو چې هغه ورک دغه ته دا پته نه لګي چې زما خاون مړ دی که ژوند دی.
دغه جلسه په بین خلو سبو تحصیل کې د سیمه ولس راغونډه کړی و چې بګې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ناست و. د جلسې وروسته منظور پښتین د مشال ریډیو سره خبرو کې وویل د پښتنو ټول ستونزې یو شان دي، خو له بده مرغه اختیار لرونکي بیا پښتانه د یو بله ناخبره ساتلو دپاره په میډیا بندیزونه لګولي چې ګنې د پښتنو غوږونه یو تر بله ونه رسي.
دا ټول په هر خار کې او په هر کبیلا کې او په هر سیمه کې یو شان مسلې دي. یعنی معنا د شتګردي، یعنی معنا دلته په وسایلو باندې د پښتنو اختیار، یعنی معنا دلته زموږ د خاورې د ژوند تباهي. دغه دا هر ځای پیښې دي، اوس دا نور تفصیلات دلته دا وژن، دلته دا ورک دي، دلته دا مسله ده. دا ټول دا غو تفصیلات زموږ په خاوره د داس خلکو اختیار دی چې هغه زموږ هیڅ حق نه.
جلسه کې ګډونوالو وویل د دوی یوازینۍ غوښتنه امن ده، نو ژوند او روزګار به هم روان وي. په حکومتي ادارو یې غږ وکړو دوی باید د قلمګونو د ټلیفونونو مخنیوی وکړي او د هدفي وژنو په ضد ګام پورته کړي. جلسې ته د وینا نه وروسته د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان سره مشال ریډیو خبرې وکړې. نوموړي وویل ترهګري یو وار بیا پراتلو ده او باید مخنیوی وشي.
سواد ته خلک رااله او د کم ځای نه رااله او چرته لاړه ایس پته ونه لګېده. د بنو په سی ټی ډي په دفتر باندې ترهګرو قبضه وکړله. سوکو څنګه راغلي د چا په سہولت کاري سره راغلي. دا غي نه پس په پیښور کې دومره غټه واقع وشوله. پښتانه دا شهیدان کړی شو، جماعت شهید کړی شو او د قران پاک نسخې هغه شهیدان کړی شو. مونږ ته ایس پته ونه لګېده چې دا سوک کوي. په دې وطن کې 2000 اربع روپۍ پولیس، عدالتونه او فوج اخلي. فوج دے پا بارڈر باندھی ایف سی دا پولیس دے انٹیلیجنس ایجنسی دی دا چرت دی ولی پختون خبر تا امن نہ ملاوے گی ولی پختون تا امن نہ ملاوے گی
دا عوامی نیشنل گوند صوبائی جنرل سیکرٹری سردار حسین بابو کھم دا جلسے لور غلیو نموڑی مشاد ریڈیو سر خبر کیوں ولسی پات سنو نہ ڈیرا کٹا او مثبت خبر دا زکہ کاری ولس کی بیداری راغلی او دا امن او دا عدم تشدد دلاری خپل حقونه واړي
چد دی مظلوم کام چې پختونی نامه ده د پینځو سل ویختو کالو نه تاسو په خپل وی نه چې ټارګټ کیږي دی په وسایل ور دی قبضه شوی دا په لکونو مسافرو ته دا روان دي روزانه جنازي دی پورته کوي د لوګي او د تند ژوند داخلك تیري د ادم تحفظ داخلك ښکار دی چې د جمعات امام شهید شو زمنګ د پختنو په هر جمعات کې بسون قرآن شریفون شہیدان شو خو کبیا تر جماعت امامان توائے چراوز احتجاج کئی نبیا بند روز
میں لال بادشاہ صافی عمر گوری پس اپو کی دو دغه جلسی د پارا ډیر ورځ کار کړو میں لال بادشاہ صافی مشال رہی تو دی جلسی ل خلق هم ډیر غوخته نه راوړی دی نو هغه کومه غوخته نه
د دوران کورون پریا دی راوړی دی ټارګټ کله خلاف راوته دی ترا غر خلاف راوته دی بتخوره خلاف راوته دی دیر او درا ژوند نه دی د دین خلق تنگ شوی دی
دغه جلسه د سحر نه بجو نه شروع شو چې تر مازیګر نه وخت پورې روانه و د محمدونو علاوه د نور سیمو په خاصه توګه د باجوړ نه هم ورته ګڼ شمیر خلک ورغلیو ګډونوالو په لاسونو کې سپینې جنډې هم نیولې چې ور باندې مونږ امن غواړو لیکلې شو دغه جلسه له د محمدونو نور سیمو د هر سیاسي ګوند کارکونکو هم ورغلیو چې زیات شمیر پکې د عوامي نېشنل ګوند په لویانو ولې د نور ګوندونو په شمول د پاکستان تحریک انصاف نمائندګي هم پکې شامل و شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
او امینیشتل ګوند د سن صوبې پر حکومت غږ کړی دی چې افغانان دې نه نیسي د ګوند د سن صوبې مشر شاهی سید پروند خبری غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې افغانانو سره باید د اساسي بشري حقوقو پر رڼا کې سلوک وشي دا په داسې حال کې چې په تیرو څو میاشتو کې پولیسو په سلګونو افغان کډوال نیولي چې پکې یو شمېر یې افغانستان ته لیکدولی او لزګونه نور لا هم په زندان کې دي حکومت وايي هغه افغانان نسی چې پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد ورسره نه وي ل کراچۍ نه د نیازلی رپورټ اورو
مشال ریډیو سره په خبرو کې شاهی سید ویل پسند کې قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیول کیږي نو وړي د سن په حکومت غږ کړي چې پسند کې د افغانانو سره دی انساني چلن وشي
چونکی په افغانستان کې یو وار د شلو دیر شو کال نه چلے هغه کې کله د طالبان حکومت راځي او کله د نور بیا هغه انتقامی کاروای هم کوي بیا د ډیر خلک د یری نه راشي چې مجبورې نه راشي څوک علاج نه راشي او دلته سره بیا هغه د بربریت سلوک کوي خو بیا که رام شي نو په کار دي چې راځي سره رویه د انساني دی حقوقو په لحاظ وکړي د دوه میاشتو سزاګانې ختم کړي شي
د شاهی سید په تازه خبری غونډې په غبرګون کې د سن حکومت سندي ویلي خصوصا چې وړاندې د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په یو خبری غونډه کې ویلي وو په سن کې پولیس یوازې قانوني اسناد نه لرونکي افغانان نسی او غیر قانوني بهرني وګړي نیول دا د هغوی قانوني حق دی شاهی سید دا خبری غونډه په داسې حال کې کړي چې دوه ورځې وړاندې سن های کورټ د افغانانو په اړه هغه خواص رد کړي چې د افغان بشري حقوقو د فعالانو خزو ماشومان او ناروغ سره د سم چلن ورکولو په اړه وو په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ د فروری په 15 مه په دی اړه مشال ریډیو ته ویلي
زمونږ د دوی نه غوښتنه دا و چې د افغانان د کوم ژوند کې حل ته په افغانستان کې خطر دی هغه باید واپس نه ولېګل شي هغه ته دلته سده سي زمينه برابر شي دلته ژوند وکي او بل د کم افغانان چې په جیلونو کې ساتل کیږي دا کریمینلز نه دي دا ریفیوجیز دي د دوی لپاره باید داسې کیمپس جوړ شي نو په دې باندې د سند های کورټ سی کم چیف جسټس او هغه زمونږ پټیشن سی او هغه خارج کو او دا ریمارک سی راکو چې پاکستان سره عالمی یتیم خانه نه ده چې افغانان بپالي
پسند کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیر کال د جولای د میاشتې راسه روانه ده. د وکیلانو او افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال په وینا په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 2000 افغان کډوال پسند کې نیولې شوې دي، چې په 1200 تر وسه بیرته افغانستان ته استولې شوې دي او تر وسه 3300 پورې د سن په زندانونو کې بندي. شای سید د خبری غونډې په مهال د سن حکومت څخه دا غوښتنه هم کړې ده چې د سن په کچنو سیمه کې د عملیات وکړي، هغه پښتانه غلو تختولی دی سمدستی دی را خلاص کړي.
په دې سند کې د کچا علاقې په نوم باندې یو ډاکو راج دی، پاغي کې دا انسنت ناسمجا یا ساده پښتانه په لالچ په بنیاد او خلک دوکه کوي او هغه خپل ځان تر غواړي او بیا غواړي او بیا ظلم بربریت کوي او پاغي کې زیاده تر غریبانان خلک. لہذا موږ دا حکومت وخت نه دا فیل کوو چې خدای لپاره بھائی دا په ملک دن بل ملک دی دا شي ختم کړي او دا کوم خلک کم کې نه ولې یرغمال دی دا آزاد کړي. شي
شایسي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې په سند کې د ټرانسپورټرانو او کاروبار کوونکو په وینا په تیر یو کال کې د سند په بیلابیلو برخو کې 8 پښتانه تښتولې شوي، چې بیا ځینې پولیسو په عملیاتو کې را خلاص کړي او ځینې کسانو کورونو په کروڑونو روپۍ بته ورکړي ده. د سند په کچنو میسمه کې د پښتنو د تښتولو پر ضد 4 وړاندې په کراچۍ کې بیلابیلو کاروبار کوونکو اتحادیو په ګډه احتجاج هم کړی وو او د حکومت نه د غلو پر ضد د عملیاتو او ټولو تښتولې شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. د باجوړ سره تعلق لرونکي شاولی خان چې پسند کې د تختولې شو کسانو د خلاصون لپاره هلې ځلې کوي، نو موري د پروري په 15 مشال لیډیو ته ویلي چې پولیسو د پروري په 2 درې کسان را خوشی کړی دي، خو د سوات مدین احسان الله او د باجوړ زاکر الله تر وسه د غلو په قبضه کې دي.
پولیس ټارګټ اپریشن کړو، هغه کې یو حبیب الله، یو غلام علي او یو پرمان علي، دغه کسان پکې بازیاب کړی شو او دوه کسان چې کم دي هغه اوس مزید هم په دې وخت کې د ډاکوانو غمال کړی دي او داغو سره اوس هم په دې وخت کې داغو په حراست کې دي. هغه نمونه زاکر الله او احسان الله، یو تعلق د باجوړ ضلع باجوړ سره دی، یو د سوات سره دی.
بلخوا د سند حکومت او پولیس وایي چې د سند په کچنو سیمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي او دوی هڅه کوي چې ټول تښتولې شوي کسان را خلاص کړي. په سند کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د پښتون میشت سیمو خلکو د تښتونې پیښې وخت په وخت راپور کیږي، چې پر ضد یې په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې خلکو څو ځله احتجاجونه هم کړي دي، چې پکې د سند حکومت نه د غلو پر ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. ز تاریخ ورغزایم تاسو ته د کورمه او رغزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
اردوونکو مشال ریډیو تاسو غوږی د پیښور پر پولیس لائنز جمعه د جنوري 13 ترهګر برید ورسته، چې په کلک تر لگا څلور اتیا کسان وژل شول او لسګونه نور زخمیان شول. د پاکستان حکومت ویلي ترهګرای پی خود مخنیوی په خاطر بل کابل او هم تهران سره خبری کوي. د مرکزی حکومت یو وزیر البته د افغانستان له واکمنو طالبانو سره د خبرو خو پایلو ته هیلمن نه دی، وایي چې د پاکستان او طالبانو پر ضد باید هدفي عملیات وشي. د چارو ځینې شنونکي بیا په دې اندي چې پاکستان باید تر هغه راي زپلو لپاره د سیاسي ګوندونو په صلاح مشوره یو کوټلې تګلاره جوړ کړي. دا چې له کابل او تهران سره د پاکستان احتمالی خبرې به د تر هغه راي د مخنیوي لچارو سره مرسته وکړي او کنه، د دې پوښتنې د جواب لپاره زما هارون بچا دا رپورټ ورو. د فبروري پر دریمه په پیښور کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې تر غونډې وروسته د نوموړي یو سلاکار د پیپلز ګوند فیصل کریم کندی رسنیو ته ویلي حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان او پټوله کې د سیمې د امنیت پر موضوع به د کابل او تهران له واکمنو سره خبرې کوي.
اس میٹنگ میں یہ بھی بات کی گئی کہ ہم اپنے
نموڑے وائی پتے گونڈا کی پردے ہم خبر وشوا چھ منگ باید لخپلو گاونڈا ہے وادون سرا کاغا ایران دے ہو یا ہم افغانستان مذاکرات وکڑو، تا دے خبرو زور با پر ہم دے ٹکی وی چھ کزمون خاور داو کد گاونڈا ہے وادون آغا دا ترہگرہ لپارا استعمال نشی،
وہ جو ہے وہ دہشت گردی کے استعمال نہ ہو.
موږ د فبروري پر 15مه فیصل کریم کونډي ته څو واري ټلیفونونه وکړل چې له کابل او تهران سره د حکومت د خبرو د پلان په اړه معلومات ترې واخلو، خو په خبرو ورسره ونه توانېدو. بلخوا اف پی خبري ایجنسی د فبروري پر 15مه د خیبر پختونخوا د پولیسو د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښول شوی ویلي، کابل ته تلونکي پاکستاني پلاوی بعد افغان طالبانو له مشرتابه سره خبرې کوي. د پولیس افسر زیاته کړې د افغان طالبانو له مشرتابه څخه د مراد د هغوی مشر هیبت الله اخوندزاده دی. افغان طالبانو کابل ته د پاکستانی هیئت د تګ پلان پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخوا د افغان طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د فبروري پر لومړۍ نیټه په کابل کې وی غونډې ته په وینا کې هغه تورونه رد کړي ول چې ګواکې د پیښور د ورستی ترهګر برید لپاره د افغانستان خاوره کارول شوې وه. نوموړي زیاته کړې وه حکومت یې د خپلو ګاونډیو په شمول ټولې نړۍ ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد پر ضد نه کارول کیږي. متقی همداراز پر پاکستان غږ کړو چې خبر پر جماعت د ترهګر برید پړه پر افغان طالبانو د چولو پر ځای باید د هغه پیښې کرا پلټنی وکړي. دا چې د افغان طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ احتمالي خبرې د سیمې د امنیت له ټینګښت سره څومره مرسته کولی شي، د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کرمې استازي او د بهر میشتو پاکستانیانو د چارو وزیر ساجد حسین توري د فبروري پر 15مه مشال ریډیو ته وویل د پاکستان حکومت پر ځای د دې چې له افغان طالبانو سره په خبرو وخت ضایع کړي، د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د هدفي عملیاتو یوه پالیسي باید راوړي.
کندریانو کوم حکومت راغلو دی و ایله موږ لرله چې په امن به راشي. هغه نه بعد کوم اکټیویټیز ټی ټی پی شروع کړی، داعش طرف نه شروع شولو. ټی ټی پی والا موږ خاورې او د وطن دشمنان دی او دې په خلاف ملي ټارګټ کوي په کار دی. پاتې شول د افغانستان حکومت خبرې هغه ځکه کابل نه لوا نه مدل لري چې لو اورډر سچویشن کنټرول کې دي، نه کنټرول کوي شي. کدا کومې خبرې دي اسلام آباد د کابل ات ټایم زې کوله کوم چې کابل تم راغو خپل مسئله مسائل لري هغه کی صاحب دغه هیلپ وکړ رې کوم ټررس خلک دی هغه په خلاف د مو پالیسی چینج کول وکړ.
د پاکستان حکومت د 2021 زیږدیز پروسته او میاشتو کې د افغان طالبانو په مرسته له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې پیل کړې وي. په پیښور کې خبريالو د چارو شنونکو کې شمیم شاهد وایي هغه خبرې ځکه ناکامه شوې چې پاکستانی طالبان د دې هیواد آئین او پارلمان منلو ته تیار نه دي. شاید زیاتوي پاکستان د دې ترڅنګ چې ترهګرای مسلې د حل په موخه یو او کوټلې تګلاره جوړ کړي، د سیمه له هیوادونو سره هم په دغه اړه واقعیت بینانه خبرې وکړي.
د طالبانو خدا ویناو چې پاکستان دی د پاکستانی طالبانو سره خبرې تری کیو غیله د لار اور کی سیاسي جماعتونو دا مسترد کړ او غوی چې د اول د پاکستان آئین د پاکستان پارلمان دی تسلیم کی، نو هغه نه طالبانو انکار وکړ. په کار دار چې پاکستان هم خپل دن نه پالیسي چې کوم دین هغه لګی ټیک کی په کوو کې مطلب چې یو بل سره تفاهم نشته تر هغه په حق لواندی په پاکستان کې پالیسی چې کوم دا نو دا یو نه ده. پکا در دا خبره ترې په کلو میدان وشي، کدا د ایران سره کیږي او کدا د وسط ایشیا سره کیږي او کدا د چین سره کیږي، نو اله به دا مسله حل کیږي.
وزیر اعظم شهباز شریف د فبروري پر دریمه د اپیکس کمیټې په غونډه کې ویلي چې حکومت به تر هغه پاره مکیننی چې د ترهګرۍ مسلې په بشپړ توګه حل کړي نه وي. مرکزی حکومت په یوه وخت کې هم د ترهګرۍ پر موجودو خبرو اترو لپاره د فبروري پر 8مه په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه را بدلې ده.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته ویو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولوال خلک ان سی فور ته کړي کلاشن کو زناړې تا چولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
په پیښور کې اوریدونکو د غرمې 12 بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
خیبر ضلع د پرلت مشران وایي چې له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړی دی. یو شمېر ځایي اوسېدونکو پرون تر هغې وروسته پرلت پیل کړ چې کله د دوی په وینا امنیتي ځواکونو یو ځای کس په ډزو وشلی. یو پولیس چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نن مشهورو په چرت مشالډ ټول امنیتي ځواکونو او پولیسو د جبروت په تخته بیک پوستې یو ګاډي ته د درېدو اشاره وکړه، خو هغه ونه درېدی. دی وایي چې د ګاډي د نه درېدو په غبرګون کې سرتیرو باندې ډز وکړې چې پکې پکلتی یو لاروی بلال پر دوی ولګید. د پاکستان په سند صوبه کې د عوام نیشنل پارټي مشر په صوبایي حکومت غږ کړی چې د افغانانو د نیولو لړۍ دې ودروي. شای صاحب پرون په باچا خان مرکز کې د خبر کانفرنس په مهال وویل حکومت باید د اساسي بشري حقونو په چوکاټ کې له افغانانو سره چلند وکړي. سند حکومت د شای صاحب د څرګندونې په جواب کې لاسنې دي ویلي. البته څو ورځې مخکې د صوبې د اطلاعاتو وزیر ویلي وویل چې پولیسو یوازې قانوني اسناد لرونکي افغانان نیسي. د خیبر پښتونخوا صوابي پولیسو د جماعت د امام په ګډون د څلورو کسانو له ناقانونه وسله لیدلې. تحریکي طالبان پاکستان سره د مبینه تلاو په تور د نیولو دعوه کړې. پرون په صوابي کې د خبري کانفرنس پر مهال د پولیسو سیمه ییز مشر محمد علي ګنډفور دعوه وکړه چې دا کسان د فروری پر درېمه نیټه شپې مهال په هند کلي کې د ځایي کونسلر او د جماعت امام عبدالرحمن په کور د چاپي په مهال نیولې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان یونیسیار وایي د افغانستان په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د هغو په زرګونو کسانو لپاره ګرمې سرپناوې برابرې کړې چې کورونه یې د تیر کال په زلزله کې ویجاړ شوي ول. د افغانستان لپاره د سازمان څانګې پرون پر ټویټر پاڼه په دې اړه چې د دغې ادارې زیانمن شوو کسانو ته څومره ګرمې سرپناوې برابرې کړي نور جزئیات ورکړي دي ویلي دي. مخکې له دې چې ژمی پیل شي د پکتیکا په ګیانی ولسوالۍ کې له 2000 ډېرو کورنۍ سره د نغدو پیسو د کورنۍ پر توکو مرستې کړي. نن د ترکی په جنوب ختیځ او شام کې وی زورور زلزلې ودانۍ ړنګې کړې دي. په ریکټرز کې د زلزلې زور 0.3 ریکټر شوی چې لوی ری خپل ګشپه په سخت یخ کې تر شنه اسمان لاندې تیر کړې. په دواړو ودانۍ کې تر اوسه پوری 204 دیس کسان وژل شوي دي. په سلګونو ټپیان دي او شاید د مرګو شمېر زیات.
د مشال ریولند خبرونه او سیوبل موضوع په تاسو حال کې چې پیران کې د حکومت ضد مظاهره روان دي. د هیواد یو پخوانی ولسمشر هم د سیاسي بدلون لپاره د اپوزیشن لوي مخکخه څیرې سره همغږي شوه دی. په ایران کې روان مظاهره په 1909 او بخی کال د اسلامي انقلاب راهیسې تر ټولو لوی مظاهری دي چې اسلامي نظام ته ستر ګواښ متوجه کړی دی. نور جزئیات له نوریاس نوری اورو.
په ایران کې د سیاسي بدلون لپاره د ایران د حکومت د مخالف څیرې او د پخواني صدر اعظم میر حسین موسوی له غوښتنې سره د ایران پخواني ولسمشر محمد خاتمی هم همغږی شو. خاتمی پرون په یو بیان کې چې ایرانی رسنیو خپور کړی ویلي هغه څه چې نن ورځ څرګند دي خلکو پراخه نارضایتي ده. نهاویه کلن خاتمی زیاته کړي د واکمن نظام د اصلاح او د تیرو او اوسنیو تیروتنو د مخنیوي لپاره هیڅ کومه نښه نشته. خاتمی چې اصلاح پال بلل کیږي او د 1990 او 2015 کلونو تر منځ د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړي هیله ښودلې چې د عدم تشدد مدني حرکت به حکومتي سیستم دې ته اړ کړي چې خپله تګلاره بدله کړي او اصلاحات ومني. د هغه په خبره ایران او ایرانیان یو اساسي بدلون ته اړتیا لري او ورته چمتو دي چې بڼه یې د ښځې ژوند او آزادۍ رښتینی غورځنګ ترسیم کړی ده. خاتمی دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د ایران د اپوزیسیون مخکښې څیرې میر حسین موسوی د شنبې په ورځ په ایران کې د یوې خپلواکې ټولپوښتنې یا ریفرنډم د ترسره کېدو او د نوي اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه وکړه. اتیا کلن موسوی چې له 2011 کال راهیسې په خپل کور کې نظر بندی په یو بیان کې همدارنګه وویل چې ایرانیان د ښځې ژوند او آزادۍ د شعار پر بنسټ د اساسي بدلون غوښتنه کوي. هغه څه چې د موسوی په خبره د حکومت ضد وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خلک ډیر شعارونه ورکوي. په ایران کې پراخ اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د مهسا امینی په نوم یوه ښځه د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې مړه شوه. د ایراني چارواکو په وینا نوموړې په دې تورن شوې وه چې اسلامي حجاب یې نه و مراد کړی او د مړینې عامل یې هم د هغې زړه درېدل ښودلي وو. د بشري حقونو په وینا د دغو مظاهرو په ترڅ کې د یو اویا ماشومانو په ګډون له 500 زیات کسان وژل شوي او په زرګونو نور نیول شوي دي. تر اوسه یو شمېر معترضانو ته د اعدام سزاوې اورول شوي او په څو تنو د اعدام حکم تطبیق شوی دی. په ایران کې روانې مظاهرې په 1990 کال د اسلامي انقلاب راهیسې تر ټولو لویې مظاهرې دي چې اسلامي نظام ته ستر ګواښ متوجه کړی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي طالبانو په دې وروستیو کې پر نړیوالو مرستندویو موسسو فشارونه زیات کړي چې هم یې د فعالیتونو په اړه پریکړو کې زیاته ونډه ولري او هم غواړي چې د کارکوونکو په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي. سیګار ویلي د طالبانو دغو فشارونو په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر چارو ناوړه اغیز کړی دی او یو شمېر موسسې دې ته اړ شوي چې خپل فعالیتونه وتړي. جزئیات بیا هم له نوریاس نوری اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي مرستندوی ډلې د طالبانو هغو فشارونو ډېرې اندېښمنې کړې چې پر دوی په ځانګړې توګه د خپلو کارکوونکو د شخصي بیوګرافیو د افشا کولو لپاره راوستې دي. سیګار پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې په دې اړه د خپل وروستي درې میاشتني راپور چې تېره اونۍ د امریکا کانګرس ته وړاندې کړ ځینې برخې راخیستې او وایي د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو ایس ایډ ویلي چې د طالبانو چارواکي په زیاتېدونکي ډول د مرستندویو ادارو د عملیاتي شریکانو له دفترونو څخه ناڅاپي کتنې ترسره کوي او د کاري پلانونو، بودجو، عملیاتو او د پرسونل په ګډون د معلوماتو د ترلاسه کولو غوښتنې کوي. دوی همدارنګه له غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک غوښتنه کوي او وایي چې باید د پروژو او د تطبیق د چارو لپاره پریکړو کې ورته زیاته ونډه ورکړل شي. سیګار ویلي که څه هم د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ فعالیتونه د طالبانو د دغو فشارونو له امله نه دي ټکنې شوي، خو د روغتیا په برخه کې د دې ادارې هغه ستر فعالیتونه چې په هیرات کې ترسره کول له طالبانو سره د اختلاف له امله درېدلي دي. سیګار ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په وروستیو دریو میاشتو کې د ورته ستونزو له امله انجوګانو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د وجهي صندوق له لارې د افغانستان د روغتیا د بیړني غبرګون د پروګرام له ملاتړ هم لاسته اخیستی چې له کبله یې د دې هیواد په ولایتونو کې دغه عاجل روغتیایي خدمتونه درول شوي دي. سیګار ویلي د طالبانو له ډار سره سره چې د روغتیایي خدمتونو کارکوونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز څخه مستثنا دي. دغه بندیز په افغانستان کې روغتیایي سکتور ډیر زیانمن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي چې د جنوري تر لسمې پورې یولس روغتیایي مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت بشپړ درولی او پنځو نورو یې ځینې برخې ځنډولي دي. شاوخوا 280 روغتیایي مرکزونو هم په دې هیواد کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او 240 نورو یې د خپل فعالیت ځینې برخې ځنډولي دي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت غبرګون ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو مو دغه غبرګون ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د مالی وزارت پرون یکشنبه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د سیګار د راپور د هغو برخو په وړاندې غبرګون وښود چې ویلي دي اسلامي امارت په افغانستان کې له انجوګانو او بنسټونو څخه ده چې د بشري مرستو په چارو کې فعال دي، د لایسنس فیس، مالیاتو او اداري لګښتونو په نوم پیسې اخلي چې دا د دوی د عوایدو ستره برخه جوړوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو د مالی وزارت دغه ادعا له حقیقت لري بولي او هغه په کلکه ردوي او وایي ټولې بشري مرستندوی ادارې له مالیاتو او اداري لګښتونو معافي دي او هم ورڅخه د هغو توکو او وسایلو چې افغانستان ته یې واردوي ګمرکي محصول نه اخیستل کیږي. سیګار په افغانستان کې د روغتیا پر سکتور د طالبانو د وروستیو اقداماتو د ناوړه اغیزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په وینا په تېره ډسمبر میاشت کې 3.3 میلیونه افغانانو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود. د روغتیا نړیوال سازمان بیا اټکل کړی چې 2 میلیونه افغانان په اوس وخت کې د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له محدودیت سره مخامخ دي.
زه غلام غوثیم، تاسو د مشال رادیو اورئ. مونږ هر ورځ 9 ساعته خبرونه کوو، د سهار له 9 د ماښام تر شپږو.
د پکتیا د څمکنه اوسیدونکو وایي د بیکارۍ له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی اندېښنه ښیي چې بیروزګاري د ځوانانو د نهیلیتوب او د هغوی په نشو د روږدي کېدو لامل کېدی شي. پر افغانستان د طالبانو له حکمرانیدو راهیسې د هغې هیواد اقتصادي وضعیت خراب شوی او بیکاري پکې زیاته شوې ده. خو د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د سیمې د ځوانانو لپاره د کاري موقعو برابرولو هڅې کوي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ اوسیدونکي له بیکاری شکایت کوي او وایي په دې وروستیو کې د ډیریو خلکو اقتصادي حالت خراب شوی او حتی د اړتیا وړ خوراکي توکي هم نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د نړیوالو سره تعامل وکړي او ځایي چارواکي دې مرستندویه بنسټونه دې ته وهڅوي چې د خلکو د کارموندنې او سیمې د پرمختګ لپاره یو شمېر حیاتي پروژې پرې کړي. د سمکنی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي خیاط خیل مشاد راډیو ته ویل
بیروزګاری خو بیخي اش ته رسېدلې ده، ځکه بیروزګار خو دومره خلک دي باور وکړه چې یو څوک ډوډۍ نشي پیدا کولای. بیروزګاری زیاته ده، بس اسلامي امارت نه مونږ غوښتنه ده چې مملکتونو سره لین دین جوړ کړي، څه فابریکې څه شیان څه حساب چې وي هغه مو کړي چې خلکو کاروبار جوړ شي.
ځایي اوسیدونکی عنایت الله وایي ځوانانو څخه وخت عبث تیریږي، ځکه وزګار په کورونو ناست دي، تاوان کوي خو ګټه په لاس نه ورځي.
دلته بخی پروژه نشته، هیڅ کاروبار د ځوانانو لپاره نشته چې کوم دې کاروبار وکړي، ځکه ټول خلک په کورو همداسې ناست، کاروبار خراب شوی دی، هر یو ځوان همداسې په کور ناست دی. خدای دې وکړي چې ټول ځوانانو ته مزدوري پیدا شي.
د سمکنیو اوسیدونکي وایي که ځوانانو ته سالمه بوختیا پیدا نشي، د نشه یي توکو د کارونې په ګډون په ډول ډول ټولنیزو بیلاریو روږدي کیدای شي. یو بل ځایي اوسیدونکی حبیب جان وایي
دلته اقتصادي وضعیت بیخي زیات خراب دی، دلته د ځوانانو کارونه نشته، د ځوانان ډیر په بد حالات کې دي. وختنه د امارت څخه دغه دی چې دوی دلته پروژې راوړي، ځکه ځوانان دلته ډیر زیات ځوانان دي کنه چې هغه بیروزګاره ګرځي، حتی کیدای شي چې د دې په نشه یي توکو مخته شي. په دغه حالاتو نه دي، دغه مجبورۍ دي وجه خلک هر څه ته هڅه کوي.
ځایي خلک وایي ځوانان د کار دروندوالي او کموالي ته نه ګوري، ځکه کارونه نه پیدا کیږي. د سمکنیو اوسیدونکو نو پیاخیل وایي
داسې ځوانان راځي چې مخکې بو چې وو په 1500 روپۍ به کار نه کول، اوس داسې خلک دي، داسې ځوانان راځي چې وایي چې په 3000 روپۍ کار در سره کوو په کالدارې، او داسې ځوانان راځي او خلکو زمينه ډیره خرابه ده، بهخي وضعیت خراب دي. او باید چې د ځوانانو د فارغ کاروبار جوړ شي او یو کاروبارونه روان شي، د خوريزو نه بل ورسته وضعیت خرابيږي، ځوانان نور جوبلیږي نور جوبلی.
بلخوا د سمکنی ولسوالۍ مسؤلین وایي چې ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په لټه کې دي. د سمکنیو مرستیال ولسوال قاری عزیز الله وویل
هغه ځوانان چې هغه په لوړه کچه تعلیمونه کړي دي، ځکه چې د ملک او د وطن داسې ځوانانو ته ضرورت لري، دا د ملک راتلونکی دی. راتلونکی د پاره به موږ د خلک چې هغه د پولیسو یا د اردو یا د په دې لوکو کې ګمارل کېږي، اما کومې ادارو کې دوی د پاره موږ انشاءالله آینده کې ترتیب لرو چې غلطي وګمرو چې دوی ښه خدمات وکړي چې څومره دوی استعداد وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د خلکو روان وضعیت اندېښمنوونکی بللی او وایي افغانان له داسې ساړه او بې امکاناتو ژمي سره مخامخ دي چې تیرو 15 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر لیو نړیوال خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي 6 میلیونه خلک چې په خبرې ډیر لوړ شمیر دی، د قحطۍ او د بد وضعیت له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
د نجیب الله لو خیل رپورټو په ننګرهار کې د برېښنایي تذکرو یا پیژند پړو د ویش لړۍ چې سمو د وړاندې ځنډیدلې وه بیرته پیل شوې. په دې ولایت کې د احصایې او معلوماتو ریاست چارواکي وایي تخنیکی ستونزې حل شوي او خلک په ډیره علاقه مندۍ د تذکرو د ویش مرکزونو ته ورځي او د برېښنایي تذکرو لپاره فارمونه ډکوي. بلخوا د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه باید زیات شي او دا چې ولسوالیو ته هم هغه وغځول شي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
په تیر جمهوري نظام کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شوې وه چې بیا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته هم له یو څه ځنډ وروسته پیل شوه او خلکو په ډیره علاقه مندۍ سره خپلې کاغذي تذکرې په برېښنایي پیژندپاڼو اړولې، خو د سمودي رئیسې دا لړۍ بیا درېدلې وه. په ننګرهار کې د احصایې او معلوماتو ریاست مسؤلین وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ د تخنیکي ستونزو له امله درېدلې وه او اوس چې تخنیکي ستونزې حل شوې بیرته پیل شوې او خلک په ډیره علاقه مندۍ سره د برېښنایي تذکرو لپاره فارمونه ډکوي. د یادې ادارې مسؤل جهاد الله نیازی وایي
زما ټولو هیوادوالو ته دا پیغام ده ترڅو پر دې الکترونیک تذکر مرکز ته مراجعه وکړي، کارونه په نارمل شکل باندې بیرته روان دي. یو موده کې زمونږ دغه کارونه درېدلي وو، اوس بیرته شروع شوي دي. کارونه انشاءالله په نارمل ډول باندې روان دي، مراجعین راځي او هیله ده چې نور مراجعین هم راشي او الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي.
بلخوا د برېښنایي پیژندپاڼو غوښتونکي هم د تذکیرو د ویش بیا پیلېدو ته خوښي څرګندوي، خو له مسؤلینو غواړي چې په جلال آباد ښار کې مرکزونه زیات او دا چې د پیژندپاڼو د ویش لړۍ دې ولسوالیو ته هم وغځوي. دوه تنه یې وایي
فریدالله دی من چې دا بنده شوي و، خو کارونه اوس ښه دي روان دي چې لږه نور هم تیزه شي که نه، او کار یې اوس ښه دی روان شوی دی، څه مشکلات لري چې دغه مشکلات یې لږ خلاص شي او دا کارونه لږ تیز شي.
زما نوم حاجي خان ولي دی. اوس یو سړی د بټیکوټ نه یا د لالپوري نه راځي دلته، دغه کراګانې مصرفونه زخ ډېر دي، مونږ دغه خواهش لرو چې دا پروسه ولسوالیو ته اوږده شي.
اوس مهال په جلال آباد ښار کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش درې مرکزونه فعال دي. د احصایې او معلوماتو ریاست مسؤول جهاد الله نیازی وایي په مرکز کې د احصایې ملي اداره په پام کې لري چې په راتلونکي کې د برېښنایي پیژندپاڼو سیار ټیمونه ولسوالیو ته ورشي او خلکو ته د پیژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي.
امکان ولري چې په راتلونکي کې ملي اساده تصمیم ونیسي چې هغه ولسوالۍ چې هغه پر نفوسه اوسېږي اما لاسرسی نه لري چې مراکزو ته مراجعه وکړي، ځکه د خلکو اقتصادي حالت د ستونزو سره مخامخ کېږي، چې د یو سایر ټیمونه جوړ کړي تر څو پورې هغه ولسوالۍ ته لاړ شي او هلته خلکو ته تذکرې وویشي.
د نیازي په وینا د یوې برېښنایي تذکرې اخیستل لس ورځې وخت نیسي، خو ځینې وختونه د مرکزي ادارې د چاپي زن له امله دا موده غځېږي، خو زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې د مراجعینو کارونه ژر ختم کړي. د ذکر وړ ده چې د طالبانو حکومت د پاسپورټ په شان برېښنایي تذکرې هم د تیر جمهوري نظام تر نښان لاندې ویشي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نور کده.
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومي لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې. په کورمه کې پرون په یو ورځ سلور ټریفیکی پیښې وشوې چې پکې دوه تنه مړه او سلور نور ژوبل شول. په مړو او ژوبلو کې زیاتره شمېر د ښځو دی. د دې ټریفیکی پیښو وجوهات د ګاډو چلولو قوانین نه عملي کول، د سړکونو خراب نظام او د ډرایورانو بې احتیاطي بدل کېږي. چارواکي هم دا مني چې په سیمه کې د ټریفیک قوانین سم نه دي عملي شوي، خو زیاتوي چې زیاتره د ډرایورانو بې احتیاطي د دې ډول پیښو سبب ګرځي. په دې کله نور حال سیمې نه د مشال اډیو خبریال طارق اورغزیرا کوي چې د ټرافیکي پیښې پر مهال د امدادي کارکونکو په غږونو پیلېږي.
دا اوازونه په کورما کې د مسافر وړونکو په گاډي لګیدلې وو د مړکېدلو لپاره د بګن خلکو لخوا د شروع شوې هڅو دي. که څه هم د جمعې پر ورځ فلاینګ کوچ هغه گاډي له سوځېدلو بچ نه کړی شو، خو پکې سپاره ټول مسافر یې ترې محفوظ راستلی. په همدغه ورځ په ګوساړ کې د ټرافیکی یو بل پیښه وشوله چې پکې دوه زنانې مړې او لس نور تنه. د زیارت پر ورځ په پړاچینار کې پر بای پاس روډ لګاړی ټکر سره یو ماشوم په مړکېدلو د کرخیلو اوسیدونکو احتجاج هم کړی وو. ځایي اوسیدونکو او مشر صوبیدار جعفر حسین وای د دوی کله پر بای پاس روډ پروت دی، خو سره مسله دا ده چې ورباندې ډریوران ګاډي تیز چلوي او د مخنیوي لپاره اقدامات نه دی چل چی وی.
یو ایکسیډنٹ دلته نه دی، بای پاس جوړ شوالو اتم مړی وشواله ته ایمو الکی والا سوک نه دی والی ته ایمو کرخیلی کچکینا والا هغه خپل علاقہ معلومه دی. صدق الکی کی ابدی دی دلته سکول دی پلانکای دی نه نه غدی مو یغام سم مخ مخ کولا بسوک برداشت دا اوس ګل غن تا ور کړي دغه څه خچو خوري خکړي ویکن.
په کورما کې لا اکتوبر 2023 کال را پدې خو د ټرافیکی و غټي پیښې شوی چې بګل صحت محکمې لخوا ورکړ شوی معلوماتو تر مخه تر اویاو زیات تنانو ته مګ جوبله اوخته. د بګن اوسیدونکو او مدني فعال ریحان او رغزی مشال لډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي په سیمه کې د ټرافیکی پیښو کې دلو بنیادی وجدا دي چې هغلته قوانین نه دي عملي شوي، بل د علاقې سړکونه خراب دي، ډریوران بې احتیاطي کوي او خيري د گاډو په وخت مرمت نه کیږي.
ڈرائیونگ لینسز انتہائی ضروری دی مو خال کو سره بیخی ڈرائیونگ لینسز نشته او چوک پی جندی هم نه دلتا فاٹا مرچ والا اغنا پاس هم چو دا ضروری و نه غنلو سو مو تا ڈرائیونگ لینسز اخستل ضروری دی
بلخوا په دغړه په برکورما کې د ضلع انتظامی مشر امیر نواز خان مشال لوډیو ته د اتوار پر ازویلی دا منی چې په سیمه کې د ټرافیکی قوانین سم نه دی عملی شوی خو د ډریورانو بی احتیاطي هم زیات د پیښو سبب ګرځیدلې امیر نواز خان زیاتوي چې کورما یو قبایلی سیمه ده نو هغلته مخکې د ټرافیکی نظام سم نه و خو فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګړی دو پس هوس حکومت هسی کوي چې ورو پرو قوانین ورو غځوي او حالاتو ته برابر وساتي چارواکي دا هم وايي په سیمه کې پر ټرافیکی نظام د پولیسو ترڅنګ عام خلکو د پوهاوي لپاره یو کمپاین چلولو پلان هم لري
یو سیمینار ارینج کوه چې د ډریوران او سیول سوسایټي په کې انوایټ کوه او د کې په مختلف حوالو سره مونږه بحث کوو خبرې وکړو چې د دې لایسنس د دې د ټریفک اصول ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ انوالومنٹ ٹریفک پولیس انوالومنٹ دا ٹول پہ یوزے کی نو د مخنوی دپارا چدا سے لار علی کا جوڑو کو مستقبل کے د دی ٹریفک پیخے مخنوی آو گٹے شی
پا 2003 کال کی آئینی ترمیم تر منظور دو پاس قبائلی سیمے پا خیبر پختونخوا صوبہ کے چکلا ور شامل شوی نو نور حکومتی محکمو پا شمول د پولیسو اصلاحات هم شروع کرے شول خلا هم پا پرادول حق هدف ندی ترلاسه شوه په قبایلی سیمو کې د ټرافیکی پیښو مخه نیستلو لپاره داسې اقداماتو ته ضرورت دی چې ورسره پولیس با اختیار شي پر قوانین عام ولس پوهاوی ولري د سړکونو او نو نظام ټرافیکی اصول ته برابر شي طارق ورک سے مشال ریډیو پیښور
کراچۍ د پاکستان لوی خار دی او زه نیاز علی خان لدی خار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم مشال ریڈیو اورئی چلا حالاتو خبر شئی زمنگ پرونے دا سحر لنہو دا ماخام ترش پگو بجو اورے دلے شئی
مشال ریڈیو دا پرون په پیښور کې د ادب امن او علم تر عنوان لاندې و ادبی میله جوړ شو په یو ځای هوټل کې شوې د میله کې د لیکوالانو او استادانو په ګډون د مختلفو څانګو زده کوونکو هم برخه اغست و په میله کې استادانو د ادب امن او علم پر موضوع زده کوونکو ته ویناګانې وکړې زموږ همکار غلام غوث هم دې میله ته ورغلی دا رپورټ موږ ته لیږلې دی تر رپورټ وروسته مو استادو لپاره یو سندره هم ساتلې
په دې ونډه کې د ادبي لیکنو د لارې د بدامنۍ او جنگ په ضد په مزاحمت کولو باندې ټینګار وشو په دغه مهال لیکوال او څېړونکي ډاکټر سهیل مشال ریډیو ته وویل
تاسو کته دل پرون چې موږ له بهر نه کم خلک راتل پرویز هود بای وغیرہ هغه ته دا پتو لګی د اسلام آباد ته دا پیغام یوړو چې پښتانه ژوندې قوم دی او دوی چې دین او دوی خپل ادب چې دین دا امن سره تړي او عدم تشدد سره تړي نو پدې کې بنیادی متغیر چې دین خو ادب دی خو د ادب اثرات چې دین هغه بیا په عدم تشدد هم دی او په امن هم دی نو دنیا ته نړۍ ته دا پیغام رسول چې موږ زمون ادب چې دین دا د عدم تشدد سره او د امن سره تړلې دي او دا دنیا ته رسول غواړي د دې زویم ډیر زیات ضرورت دی د دې د داسې پروګرامونو لري په هر ولسوالۍ کې چې په هر ځل کې دی چې
د پښتو ادب استاد او لیکوال اقبال شاکر مشال ریډیو ته وویل چې په دې ادبي میله کې د پښتو ادب د زده کوونکو نه علاوه د پوهنتونونو د نورو څنګه زده کوونکو هم په پښتو ژبه کې د لیک لوست زده کولو کې ډیره خوښي څرګنده کړه
دې کې دا سیشن چې د پښتو د لیک لوست په حواله سره وو ډیر زیات مهم په دې وجو چې په دې کې د پوهنتونونو هغه طالب علمان چې د جرنالیزم ډیپارټمنټ او د انګریزي ډیپارټمنټ او د نورو سوشل ساينسز ډیپارټمنټ او نیچرل ساينسز ډیپارټمنټ سټوډنټس پکې ناستو او په پښتو کې ډیره زیاته دلچسپي واغسته د پښتو په حروف تهجی کې د پښتو په املا کې د پښتنو اتلانو په تذکرو کې د غشاند د پښتون ثقافت په مخدو حال کې ډیره زیاته دلچسپي واغسته زما خیال دا دی چې د غشاند کې غونډې د غشاند ورکشاپونه د غشاند ناستي په عمومي لیول باندې ډیر زیاتې پکار دي په حجرو کې پکار دي په بیٹکونو کې پکار دي په د ګورنمنٹ کالجونو سکولونو کې پکار دي
په دې ادبی هلو زلو کې برخه اغیستونکو زینو زده کوونکو هم له مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي او دوی وویل چې د خپلو خیالاتو د اظهار کولو لپاره د ادبی هلو زلو د دې پروګرام نه دوی ډیره زده کړه وکړه.
د انګلیش ډیپارټمنټ سټوډنټ ایم او زما چې دینو پرمنګ انګلیش ورکشاپ کړو او هغه کې زمونږ د امریکانا پروفیسر سره آنلاین سیشن او اینا پس بیا زمونږ د سوابې یونیورسټي وی سی ډاکټر ناصر جمال خټک سره یو سیشن او اڼمبه مونږ غوښتل چې مونږ دا ایونت اونکو د دې اٹیک د وجه خو بیا مونږ وی چې لټریچر چې دی دا یو ریزیسټنس دی او مونږ به هم دا شو کو کو هر څومره بم دما کی خو زمونږ چې کم وایس ته هغه نه دی ختمې در پکار هغه به هم زمونږ لیکل او هم مکتب زمونږ به هغه مخکې راولي مونږ هم د دغې لپاره کار کوو چې تاسو به کوشش نه پرېږدئ کو هر څنګه حال آتی
زمانو ماسف دی جی د جنگ په ماحول کې جی صرف ادب چې کم دی کنه دا د یو کردار دی لکه چې ادب چې کم دی دا یو داسې شی دی چې دا د جنگ ماحول کې د خلکو د ټینشن چې کم دی دا ریلیزر دی نو د جنگ په ماحول کې دا شی نه ډیر زیات ضروری دی چې د ادب خبرې وشي د موسیقي خبرې وشي د مینې خبرې وشي.
په ادبی او کلتوري چارو لیکونکي شیرعالم شینواری مشال ریډیو ته وویل چې ځوانان په دا ډول کلتوري او ادبی هلو ځلو کې ډیره دلچسپي لري او په کار ده د دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا دا ډول پروګرامونه په تسلسل سره ترسره شي.
موږ له پکار دی چې شعر او ادب نه علاوه نور خلک هم دلته راشي او په دې مجلسونو کې حصه واخلي نو زه ګورم چې ماشومان هم راغلي دي په تھیټر هم خبره کیږي په امن هم خبره کیږي د دهشتګردۍ نه د ځان خلاصولو په حواله هم خبره کیږي خو دا رنګارنګي دا رنگ را جوړول او دا خلک یو بل سره ملاوهل او کیناستل دا په فکر ګڼم چې دا ډېره زیاته ښکلی د خوشحالۍ خبره ده. د پیښور داسې حالت چې هغه د غم نه ډک دي د لوګو نه ډک دي د بارودو نه ډک دي په دې کې د کتاب او د لفظونو د شعر خبره کول د موسیقۍ خبره کول یا د خپل مسلې حل کولو په باره کې خبره کول امن ته راوستل دا ډېر لوی کار دی.
د امن او عدمي تشدد په اړه په دې ادبي میله کې نه یوازې په پښتو بلکې په اردو او انګریزي ژبه کې هم ځوانانو ته د خپل تخیل د اظهار کولو په اړه بیلابیلې لارې چارې وښودلې شوې او په رسنیو کې د لیکنو په اړه هم په دې کې بحثونه وشو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
ਕਿਵੇਂ زنغمه ما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.